ربات پیشرفته آمریکایی به مریخ رسید. روش جدید وارد کردن تغییر ژنتیکی در غذا و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. انسایت ربات پیشرفته آمریکایی موفقانه به مریخ رسید. این ربات مسافت میان زمین و مریخ را که 300 میلیون مایل است در مدت 6 ماه پیمود و به تاریخ 26 ماه نوامبر در این سیاره نشست. ناسا، اداره فضایی ایالات متحده، میگوید که انسایت برخلاف ربات قبلی که برای مطالعه سطح مریخ فرستاده شده بود، زیر سطح این سیاره را بررسی خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
لحظه رسیدن ربات انسایت به مریخ. ارسال پیام به زمین و خوشی ساینسدانان ناسا از انجام یک عملیات موفقانه. انسایت پس از 6 ماه و پیمودن مسافت 486 میلیون کیلومتر با موفقیت بر سطح مریخ نشست. این ربات برای یک ماموریت منحصر به فرد برای 2 سال فرستاده شده است تا عمق و محتوای داخلی نزدیکترین سیاره زمین را ارزیابی کند. ساینسدانان امیدوارند که با اجرای این عملیات زلزله‌های مریخ را ثبت و یک نقشه دقیق از محتوای داخلی این سیاره ترتیب کنند. انسایت ارزیابی از زلزله مریخ را با قرار دادن دستگاه لرزه‌سنج در روی این سیاره انجام خواهد داد.
ما یک برمه مجهز با قوه فیزیکی و حرارتی خواهیم داشت که در عمق مریخ تا 5 متر پایین خواهد رفت و درجه حرارت این سیاره را ارزیابی خواهد کرد.
نخستین بار است که دستگاه ارزیابی ناسا آزمایش‌های را مستقیماً در عمق این سیاره انجام می‌دهد. روی این دستگاه‌های ارزیابی کننده پوش‌های قرار خواهد گرفت تا آنها را در هوای بد مریخ محافظت کند. ناسا آرزو دارد چگونگی به میان آمدن مریخ را که میلیاردها سال پیش اتفاق افتاده است درک کند و این معلومات را با آنچه ما درباره به میان آمدن زمین می دانیم علاوه کرده و سیاره های سنگی دیگر در منظومه شمسی ما و جهان فراتر از آن را بهتر بشناسد.
قرن ها می شود که انسان ها غذا را از لحاظ ژنتیکی تغییر می دهند. به گونه مثال، بادنجان رومی و زردک وحشی تفاوت زیادی با زردک و بادنجان رومی اصلاح شده دارد که به طور گسترده کشت می شود و ما از آن استفاده می کنیم. در حال حاضر اکثر مشتریان غذای تغییر داده شده ژنتیکی را نمی پسندند. اما روش تازه وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در حیوانات و نباتات ممکن نظر مردم را در رابطه با این غذاها تغییر دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
گاوهای شیری هولستین شیر زیاد تولید می کنند ولی به دلیل شاخهای خود بدنام هستند. شاخ این گاوها برای کارگران فارم و گاوهای دیگر خطرناک است و به همین منظور آن را قطع می کنند. ولی وارد کردن تغییر بسیار دقیق ژنتیکی در این گاوها باعث شده تا هیچ شاخ در سر آنها نمو نکند.
این روش مانند قیچی های مولکولی است که اگر شما بخواهید می توانید به آنها فرمان دهید که موقعیت دقیق دی ان ای را در جینوم قطع کند. این کار شما را قادر می سازد داخل شوید و از میان هزاران جین که جینوم را تشکیل می دهد یک جین مشخص را تغییر دهید و دگرگونی لازم ژنتیکی را به میان آورید.
در این مورد پژوهشگران بخش ژنتیک ژن مشخص را تغییر می‌دهند که باعث نموی شاخ در گاوهای هولستین می‌شود و در آن اطلاعات ژنتیک را از گاوهای بدون شاخ انگست اضافه می‌کنند. این نوع ویرایش ژنتیکی بسیار دقیق و مشخص موج تازه‌ای از انجینیری ژنتیک است که فراتر از گاوهای هولستین بر صنعت غذا نیز تأثیر گذاشته است. تخم‌های کاشته شده سویا این مزرعه ویرایش ژنتیکی شده است تا چربی‌های غیر اشباع از روغن سویا دور شود و این سماروق‌ها نیز ویرایش شده تا رنگ آنها تاریک نشود. ساینسدانان به این امید هستند که این روش‌های تازه مشکلات جدی در بخش زراعت را حل خواهد کرد و امراضی مانند سبز شدن مالتا و نارنج را از بین ببرد که بر حاصل مالتا در ایالات متحده، هند و چین تأثیرات منفی داشته است.
در فلوریدا حاصلات ما حدوداً از 15 الا 18 سال قبل تقریباً 240 میلیون جعبه بود و امسال به 45 میلیون جعبه کاهش یافته است.
این ساینسدانان روی کد ژنتیکی خود نبات کار میکنند تا درختان را به میان آورند که در مقابل امراض مقاوم باشند. آنها هیچ مواد ژنتیکی خارجی را در آن علاوه نمیکنند، اما به جای آن روند تکاملی طبیعی نبات را سرعت میبخشند.
ما تسلسل DNA یعنی تسلسل طبیعی را در نبات تغییر میدهیم.
کارشناسان میگویند که در میان انجینری ژنتیک و ویرایش ژنتیکی تفاوت وجود دارد.
در نسل اول نباتات که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده شده اند، این روند طوری صورت میگیرد که جین در کروموزوم ها رها شده و ممکن در هر قسمت آن قرار بگیرد. اما ویرایش جین به مانند ویرایش یک جمله در متن است که شما میرید و در یک جای مشخص تغییر وارد میکنید.
اما خانم کوزما میگوید که حتی درباره ویرایش دقیق ژنتیک غذاها نگران است، زیرا تغییرات کوچک میتواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. او میگوید هر نبات یا حیوان که از لحاظ ژنتیکی تغییر داده میشود باید به طور انفرادی تحت بررسی قرار گیرد و تصدیق شود تا تاثیرات خطرناک احتمالی تغییر ژنتیک در هر موجود زنده تحت نظر قرار داشته باشد.
کنجکاوی علمی می تواند منجر به کشف چیزهای شگفت‌انگیز و مفید شود. یک ساینسدان در رابطه با درشتی زبان پشک پرسش هایی داشت و در مورد آن تحقیقاتی انجام داد. یافته های این تحقیق باعث شد تا وسیله تازه برای پاکوری پشم حیوانات و فرش های خانه ها بمیان آید. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
پژوهش روی زبان پشک زمانی آغاز شد که الکسیس نوبل، ساینسدان در انستیتوت تحقیقات تکنولوژی جورجیا، برای رخصتی به خانه رفته بود.
مورفی پشک خانوادگی ما به سویم آمد و روی کمپلم نشست. به دلیل نامعلومی کمپل بوی مزه‌داری برای پشک داد و او خواست کمپل را بلسد و زبان او در پشم‌های روی کمپل گیر کرد.
همین حادثه باعث شد تا در ذهن خانم نوئل پرسش ایجاد شود و خواست زبان پشک خود را در لابراتوار با دقت مطالعه کند. او با استفاده از تصاویر با سرعت بالا دریافت که زبان پشک برخلاف تصور اصلاً مانند ریگمال نیست. در عوض نوک زبان پشک را دانه‌هایی پوشانده که شکل چنگک را دارد. این دندانه‌های چنگک مانند به سوی عقب خم می‌شوند و زمانی که برای شانه کردن پشم نیاز باشد بلند می‌شوند.
این دندانه‌ها شبیه پنجه‌های پشک هستند. شکل آنها در پایین و بالا چنگ است، اما تفاوت آن با پنجه‌های پشک این است که در بخش پایین مانند کانال است و شکل منحنی دارد.
این کانال بل لعاب دهن اجازه می دهد تا از پشمای پشک عبور کند و به پوست بدن آن برسد. رنگ غذا نشان می دهد که مایع چگونه در کانال باقی می ماند تا زمانی که پشک زبان خود را بر پشمای خود می فشارد. خانم نوئل با استفاده از چاپگر سه‌بعدی این برس را طراحی کرده است که دندانه های شبیه زبان پشک دارد تا از روشی که پشک برای شانه کردن پشم خود استفاده می کند تقلید کند. یافته های پژوهش او ممکن است در طراحی تکنولوژی جدید پاککاری فرش ها و یا تطبیق دوا بر پوست حیوانات خانگی به کار برده شود.
از نظر من چیزی که شگفت انگیز است این است که چگونه یک مکانیزم بسیار جالب از یک چیز بسیار عام می تواند به میان آید.
یک ضرب المثل کهنه در زبان انگلیسی می گوید که کنجکاوی جان پشک را گرفت، اما در این مورد کنجکاوی یکی از رازهای موفقیت زندگی پشک را افشا کرد.
و در این قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جیلا جان نوری در این بخش با خود داریم. سلام جیلا جان.
جوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در نمایشگاه ویژه اصلاحات تازه در عرصه تکنولوژی در چین به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه صنعت تولیدات تکنولوژی طی 40 سال گذشته با تحولات مختلف مورد بحث قرار گرفت. یک وسیله‌ای که تصویر را به شکل پهر نشان می‌داد به نام جنگجوی عمق بحر توسط شرکت چینی معرفی شد که بیشتر جلب توجه می‌کرد. بازدیدکنندگان فرصت استفاده از وسایل تازه تکنولوژی را در نمایشگاه به دست آوردند و تجربه تماشای چهار اطراف توسط وسیله جدید با زاویه پهن را نیز کسب نمودند. همچنان راه رفتن در هزاران متر عمق بحر با تجربه واقعیت مجازی برای بازدیدکنندگان جالب بود. یکی از کسانی که سالها برای معرفی زندگی تحت البحری کار می‌کرد، با استفاده از تکنولوژی برای بازدیدکنندگان تجربه هوشمند و مهم زیست تحت البحری را فراهم نموده است. در خبر جالب از اسپانیا، شرکت تکنولوژی آمازون اولین مغازه سیار بدون فروشنده خود را در شهر مادرید اسپانیا باز نموده است. این مغازه در یکی از مراکز مهم تجارتی شهر مادرید واقع دارد و هم اشیا به شمول ویدیو گیم ها و اجناس خانه به فروش می رسد. قرار است مغازه های مشابه در کشورهای ایتالیا، آلمان و بریتانیا نیز اضافه گردد. مغازه های آمازون بعد از تقاضای خرید آنلاین از شرکت آمازون در کشورهای مختلف اضافه شده است. اخیراً آمازون مغازه‌ای را در شهر نیویورک باز نمود که برای علاقه‌مندان فرصت خرید از اپلیکیشن و دریافت اجناس از مغازه را فراهم نموده است. شرکت آمازون مغازه های زنجیره‌ای هول فود را نیز خریداری نموده است تا غذای تازه به مشتریان نظر نماید. در خبر جالب در مورد استفاده واقعیت مجازی، پارک فیلم شانگهای در چین اولین بار 10 مراکز فیلمسازی را با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و عکاسی ساختند تا فیلمسازان چینی فیلم‌های جالب با این گزینه را بسازند. طی دو دهه گذشته در این پارک فیلم‌های مختلف ساخته شدند، اما با اضافه نمودن تکنولوژی جدید و تصاویر 3D یا 3D واقعیت مجازی و واقعیت عینی، فیلمسازان به ردیف بالاتر فیلم‌ها با تکنولوژی جدید رشد نمودند. در اطراف پارک صفحات تلویزیون با تصاویر 3D فیلم ها بیشتر جلب توجه می کند. فیلم سازان با استفاده از کمره های پیشرفته تصاویر فیلم ها را به درجه 180 درجه ثبت می کنند. ویدیو های کمره ها با عدسه بالا به شکل واقعیت مجازی در صفحات تلویزیون منتشر می گردد. در خبر دیگر از بلژیک، در نمایشگاه یخ امسال در بلژیک هنرمندان با گزینه‌های 3D مجسمه های یخ را جالب‌تر طراحی نمودند. نمایشگاه مجسمه های یخ که بیشتر در زمستان برای تجلیل از رخصتی کریسمس و آخر سال ساخته می‌شوند، با گزینه‌های جالب تکنولوژی برای علاقه‌مندان باز شده است. در ساختن مجسمه ها از چراغ‌های LED کار گرفته شده است. برخی از مجسمه ها با ویدیوهای 3D و چراغ‌های LED به شکل زنده معلوم می‌شوند. 80 مجسمه مختلف با استفاده از 3000 تخته یخ راهی و دیزاین شدند. این نمایشگاه الی 6 ماه جنوری برای علاقه‌مندان باز است. چند مبتکر تکنولوژی سویدنی در رقابت با ربات سوفیا نو ربات انسان‌نما را به نام فرهد ساختند که با حرکات چهره با شما حرف می‌زند. چهره ربات‌ها به اشکال مختلف و سلیقه‌های انفرادی ساخته شدند. این ربات‌ها با گزینه هوش مصنوعی کار می‌کنند و برای افراد به عنوان یک دوست یا همراه ساخته شدند. ربات‌های فرهد با قیمت‌های مختلف نظر به سلیقه افراد به فروش می‌رسند. نوع تلفن هوشمند به نام بلک ویو برای استفاده در هر موقع ساخته شده است. شرکت مبتکر تکنولوژی چینایی تلفن‌های بلک ویو را برای کارمندان بخش ساختمانی که در شرایط مختلف کار می‌کنند به طور مستحکم و با مقاومت بالا ساختند. این تلفن‌ها ضد آب بوده، اگر به زمین بیفتند نمی‌شکنند و بطری از او الی 10 ساعت کار می‌کنند. قیمت آن حدود $430 آمریکایی است. رابوچی نوع چارجر بدون سی و سیار برای موتر، منزل یا دفتر است که میتونه به صورت تلفن های اندروید و اپل چارج کنه. این نوع گیرنده یا دسته تلفن برای استفاده در مواقع مختلف و خصوص که دست خسته نشه ساخته شده. رابوچی بی سیم بوده و در عین زمان با تماس تلفن هم محکم میگیره. نوع جدید درون به نام ایری به طور خودکار پرواز میکنه و با کامره با دسته 4K یا 4000 پیکسل از اطراف یا در داخل منزل فیلم برداری میکنه. این نوع درون ها برای با خبری از داخل منزل موقعی که شما نیستین ساخته شده. بوتل آب هوشمند به نام ریپیوری در هر زمانی که دسترسی به آب پاک و تصفیه شده نداشته باشین میتونه در ظرف چند ثانیه آب به کمک تکنولوژی خاصی که دور در نظر گرفته شده پاک و تصفیه کنه. بوتل ریپیوری به هدف حفظ محیط زیست طراحی شده و میتونه آب چشمه، چای یا دریاچه را سریعا تصفیه نماید و آماده صرف شدن باشد. برای علاقه‌مندان گیم ها کوچکترین کنسول بازی گیم ها به نام GPD به شکل کلاسیک ساخته شده. این وسیله شکل یک لپتاپ کوچک داره، اما سیستم عامل از او قوی ساخته شده. در این کنسول افراد میتونن که گیم های مختلفه بازی کنند و اندازه آخذی از حدود 8 تا 16 جی بی است. در او گرافیک پیشرفته برای بازی گیم ها نیز اضافه شده. در این زمان بطری از او با یک بار چارج الی 6 ساعت طول میکشد. اپلیکیشن کودینگ هاب برای علاقه‌مندان فراگیری مهارت های کودگذاری کامپیوتر به زبان ساده قابل دانلود است. در اپلیکیشن کودگذاری بخش های مختلف آماده نمودن دروس روزمره توسط معلمین وجود دارد. اپلیکیشن به طور مجانی از طریق گوگل قابل دانلود یا نصب در تلفن های هوشمند می باشد.
شرکت‌های موترسازی با معرفی موترهای آزمایشی تلاش می‌کنند نظریه‌های تازه و ویژگی‌های پیشرفته را نمایش دهند که در سال‌های آینده به بازار عرضه خواهد شد. در نمایشگاه سالانه موتر در شهر پاریس، دو شرکت موترسازی فرانسوی نیز موترهای آزمایشی را معرفی کردند که توجه شماره زیادی از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود. شرح بیشتر در گزارش.
در نمایشگاه موتر شهر پاریس، شرکت فرانسوی پیژو موتر آزمایشی برقی و خودران ای لژند را معرفی کرد. در طراحی این موتر از پیژو 504 الهام گرفته شده است که 50 سال پیش از امروز تولید شده بود.
موتر کاملا برقی است و ظرفیت بیتری آن 100 کیلووات می باشد. شما می توانید تصور کنید که سرعت آن را در 4 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسانید. بنابراین موتر قابلیت های واقعی دارد. کار اصلی در داخل موتر انجام گرفت و قابلیت خودرانی آن در مرحله 4 است. یعنی شما می توانید موتر را خود برانید و یا اجازه دهید خود موتر رانندگی کند.
طراحی این موتر آزمایشی نشان می دهد که در آینده مردم دو انتخاب خواهند داشت. یعنی خود رانندگی خواهند کرد و یا با موتر اجازه خواهند داد تا به طور خودران حرکت کند.
در چنین حالت شترینگ در سویچ بورد داخل شده و با سیستم پخش کننده صدا تبدیل می شود. این محصول نشان دهنده دید ما برای موترهای سال 2025 است که روی جاده خواهد بود.
این موتر با سیستم خودرانی مرحله 4 مجهز است. در مرحله 4 سیستم خودرانی راننده در جریان سفر می تواند چشم خود را ببندد و رفع خستگی کند. در مرحله 5 سیستم خودرانی نیاز به مداخله راننده نخواهد بود. ای لژند یکی از موترهای قابل توجه در این نمایشگاه است. در بخش دیگر این نمایشگاه شرکت رینو یک نظریه کاملا متفاوت را برای موترهای پیشرفته در آینده به نمایش گذاشته است. این موتر ایزی آلتیمو نام دارد و یک تاکسی لوکس با قابلیت مرحله 5 خودرانی است و به انجینران این فرصت را می‌دهد تا بدون در نظر گرفتن اشترینگ و چوکی راننده آن را طراحی کنند.
En fait, tous les constructeurs ont eu une réponse de la voiture qu'on connaît aujourd'hui.
در واقع تمام تولید کننده ها نوعی از موترهایی را که می رانیم ساختند، ولی امروز می خواهیم تصور کنید اشترینگ وجود ندارد و طرز استفاده و طراحی موتر کاملا متفاوت است. انجینران روی طراحی تازه کار کردند تا موتر روباتیک را خلق کنند.
پرسش عمده این است که آیا چنین طراحی ها به بهره برداری سپرده خواهد شد یا که برای همیشه یک نظریه باقی خواهد ماند؟
به نظر من در مقایسه با گذشته این تکنولوژی آماده و قابل اعتماد است، اما به حیث تولید کننده موتر همه تصامیم را ما نمیگیریم. بنابراین نمی توانیم بگوییم که کدام سیستم و طراحی نتیجه خواهد داد، زیرا این موضوع به شهرها و حکومت ها ارتباط می گیرد که باید شامل این طرز فکر باشند و ممکن بعض تغییرات را در شهرها بیاورند تا زمینه برای استفاده از این موترهای روباتیک مساعد شود.
اکثر موترهای آزمایشی به مرحله تولید نمی رسد و فقط نظریه شرکت‌های موترسازی را برای طراحی‌ها و تکنولوژی‌های آینده نشان می‌دهد. اما در بعضی موارد این نظریه‌ها باعث تغییر بزرگ در آینده صنعت موترسازی می‌شود.
یو کوچنی اسرائیلی شرکت ده داسې یو کوچنی برقی موټر به جوړولو کار کوي چې د تڼۍ په کیکاګولو سره خپل ټیرونه غونډوي چې په بیروبار کې ځان ته لار پیدا کړي او په پارکینګ کې کم ځای ونیسي. نو تفصیل ریپورت.
یو اسرائیلی شرکت د داسي او برقي موټر د جوړولو نظریه وړاندې کړې چې خپل ټایرونه راټولوي او د موټر سایکل په اندازه کوچنی کیږي چې په پارکولو کې کم ځای ونیسي.
موږ خپل ډیر ارزښتمن وخت د موټرو په بیروبار او د پارکینګ په پیدا کولو کې مصرفو. په همدې خاطر موږ دغه نظر مطرح کړه او دغه هایبرید موټر د جوړولو طرحه جوړ کړه چې چلول او پارکول یې ډیر اسان وي.
د نړۍ په سطحه تر ټولو کوچنی برقي موټر چې په ډیرو تنګو ځایونو کې باید پارک کېدو وړتیا ولري ښایي په اسرائیلو کې جوړ شي. داسې یو موټر چې خپل ټایرونه راغونډولی شي او عرض د یو موټر سایکل په اندازه راکمېدلی شي. دغه موټر د سمارټ فوټو موټر په پرتله چې د اوس لپاره تر ټولو موجود کوچنی موټر دی او شپږ فوټه عرض لري او کوچنی کېږي ډیر کوچنی دی. جوړونکی شرکت وایي چې موټر به د نیو سمارټ د موټر په پرتله چې یو کال مخکې بازار ته راوتلی ارزان وي، یعنی بیه به د $30,000 پر ځای $13,000 وي.
د سپکوالي له امله د بیټرۍ ظرفیت هم کم دی. په همدې خاطر د کور د برق په ساکټ باندې چارجېږي او یا به هم له چټک چارجر څخه چې موږ به یې نصب کړو او یا به د بل شرکت وي ګټه واخلو.
د دغه ډول برقي موټرو بازار په چټکۍ سره په نړۍ کې د وادي په حال کې دی. خو له تمایلاتو داسې معلومیږي چې په شمالي امریکا کې د کوچنیو موټرو د اخیستلو لپاره د خلکو شوق کم شوی دی. او بلیدل شي چې دغه موټر به څنګه مارکیټ ولري.
د موټرو د جوړولو شرکتونه د ټیکسي خدماتو له وړاندې کوونکو شرکتونو سره په ګډه کار کوي چې خپل کاروبار ته متوجه خطر د ټولنې لپاره په یو فرصت بدل کړي. دغه شرکتونه هڅه کوي چې په ټیکسي چلوونکو باندې خپل موټر په تخفیف او قسطونو خرڅ کړي چې له دې لارې عام خلک د موټرو پیرودلو ته تشویق کړي. نو تفصیل
د کینیا په پایتخت نیروبی کې د سوزکی د شرکت د موټرو د خرڅولو په نمایندګي کې د الټو په سلګونو کوچنی موټر په تخفیف او قسطونو باندې پلورل شوی او د ته چمتو دي چې مالکین راشي او لزان سره بوزي. دغه موټرو ډیر مشتریان د اوبر ټکنالوژیز شرکت ټیکسي چلوونکي دي چې د سوزکی د جاپانی شرکت او د جنوبی افریقا د ستنبیک د بانک ترمنځ د شبیتون لمخي د موټر په قسط باندې پیری. د سی ام سی موټورز په نامه د سوزکی موټرو د خرڅلو د نمایندګۍ د خرڅلو د برخې رئیس پیټریک امنیاوي د دغه تړون مخې د عادي حالت په پرتله ډیر موټر خرڅوي.
اوس ډیر خلک د موټرو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره راځي او البته له دغه تړون څخه د مخکې حالت په پرتله اوس ډیر موټر خرڅو.
د سوزکی شرکت سکال په کینیا کې د الټو ماډل 500 دریش موټر خرڅ کړي او د سی ام سی موټورز شرکت د اوبر له شرکت سره په مفاهیمه بوخته چې د نورو موجودو ماډلونو د خرڅلو بهیر هم زیات کړي.
آی ثینک
سم اپ فکر د ټکنالوژي یو ځای کول مهم دي. د سوزوکی ارزانه او کم مصرف موټر او د اوبر ټکنالوژي خلک سره متحد کوي. هغه خلک چې موټر لري او هغه خلک چې موټر لري او غواړي چې دغه موټرو د حمل نقل د وسیلې په توګه ګټه واخلي.
افریقا با په راتلونکو کې د موټرو د فلور لوی مارکیټ جوړوي. سړکونه خراب دي او ډیر کم خلک موټر لري. د نړیوال بانک د ارقامو لمخې د امریکا د متحده ایالاتو په پرتله چې په هرو وسو شپږتیا کسانو کې 15 کسان موټر لري، په کینیا کې په زرو کسانو کې 15 کسان موټر لري.
پلاستیکی پاتیشونکي او کثافات اوس په یوې لوی ستونزې بدل شوي او د نړۍ په ډیرو ښارونو او سمندري سواحلو کې لوی سرخوږی رامنځته کړی دی. د دې ستونزې د حل لپاره یو درې نوي شرکت په ګډون ډیرو نورو شرکتونو هڅې پیل کړي دي ترڅو د دغو پاتیشونکو څخه د نورو شیانو د تولید لپاره کار واخیستل شي.
د نړۍ په سطح زیات شمیر مستعمل پلاستیکی شیان د دغه ځای په شان ډیرانونو کې اچول کیږي او یو زیات شمیر سمندرونو ته لار پیدا کوي. خو یو برېټانوي شرکت غواړي چې دغه ستونزه حل کړي.
له مستعمل شیانو څخه په تیر بیا پلاستیکی شیانو څخه د نورو شیانو د تولید لپاره ښه تقاضا موجوده ده او موږ هم هڅه کوو چې پلاستیک د دوراني اقتصاد دایره ته ورداخل کړو.
د ریسایکلینګ ټکنالوژیز شرکت پلاستیکی شیان په کوچنیو ټوټو باندې ماتوي او د سونګ د موادو یا هم د نویو پلاستیکی شیانو د جوړولو لپاره د خامو موادو په توګه ورڅخه کار اخلي.
د اوس لپاره موږ ورڅخه د هایدروکاربون مایع جوړو چې ورسته د حرارت په مختلفو درجو تقدیر کوو. په لوړه درجه کې خیره جلا کوو، بیا یو څه سړو چې ټینګ غوړی لري سي. بیا اوس نور د نریو غړو د لری کول لپاره سړو چې پاتې برخه په نفت بدلیږي. هغه غازونه چې ډیر غلیز نوی د تولید دغه پروسې لپاره ورڅخه د سونګ د موادو په توګه کار اخلو.
په دغه عملیه کې غلیز تیل تولیدیږي چې د لویو کښتیو لپاره د سونګ د موادو په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي.
موږ یې د خاورو پاک تیل بولو ځکه ډیر لږ سلفر لري چې په حقیقت کې په نشت حسابیږي چې د کښتیو لپاره ډیر ښه تیل ورڅخه جوړوي. ځکه د کښتیو د تیلو په نویو قواعدو کې ویل کیږي چې باید لږ سلفر ولري. په دې خاطر دا یو ډیر ارزښتمن تولید دی.
د اوس لپاره دغه شرکت په کال کې 2000 ټنه پلاستیک ریسایکل یا د نورو شیانو د جوړیدو وړ کوي، خو چارواکي وایي چې دغه ظرفیت په چټکۍ سره نور هم زیات کړي.
مونږ د سلورو ورځو لپاره چلیدونکو کارخانه جوړو، شپږ کانتینر سره نخلو او تولید ته دوام ورکوو. چې دغه کارخانه به د اصلي کارخانې برخه نه وي بلکې یو بل جلا برخه به وي چې د تولید پروسې د سرعت لپاره به ورڅخه ګټه اخلو.
دغه شرکت غوړي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پلاستیکي موادو د ماتولو او تصفیه کولو لپاره خپل 1300 واحدونه خرڅ کړي او په راتلونکو 10 کلونو کې به هر کال 9 میلیونه پلاستیک ریسایکل کړي.
د چرګانو د ساتنې لوی فارمونه د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځي، ځکه د چرګانو فاضله مواد چاپیریال ته مضر دي. یو ګټه ایدا د چې د زراعت لپاره هم د سری په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي. اوس د امریکا د مریلند ایالت ساینس پوهان د داسې ټکنالوژۍ په جوړولو کار کوي چې د چرګانو په فاضله موادو کې ښه او بد مواد سره جلا کړي او له دې لارې ګټه ترلاسه کړي.
کله چې د بالتیمور په ښار کې د مریلند په انتون د لیبلنی لابراتوار ته ورشي، نو د چرګانو د فارم په شان یو ډول ځای پوي حس کوي او په دغه ساتل کې موجود محتویات ښایي د خاورې په شان ښکاره شي. خو دا په اصل کې د چرګانو د فارم کثافات دي.
Poultry litter is a mixture of
د چرګانو کثافات، د چرګانو فضله مواد، پزمکې باندې پاتې شوی خواړه چې چرګانو نوی خوړلې او د چرګانو د بڼکو مخلوط وي. ښایي د چرګانو د فارمونو د زمکې خوره هم پکې شامل وي.
په دغه کثافاتو کې د نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم په شان مغذي مواد موجود دي چې بوټي د ودې لپاره ورته اړتیا لري. په اصل کې ډیر بزګر د خپلو فارمونو له کثافاتو څخه د خپلو کښتونو لپاره د سرې په توګه ګټه اخلي، چې مشکل له همدې ځای څخه شروع کیږي. له کروندو څخه سیندونو او جهیلونو ته بهیدونکې اوبه له ځان سره دغه مغذي مواد انتقالوي، چې په اوبو کې د مغذي موادو ډیر موجودیت د الګال بلوم په نامه یو ډول ارګانیزمونه رامنځته کوي چې په اوبو کې موجود اکسیجن جذبوي او د کبانو د مړینې سبب ګرځي. اوس پښتنه دا ده کله دغه کثافاتو په کروندو کې ګټه ونه خیستل شي نو بزګر اوربانی څه وکړي؟
د چرګانو کثافات اوس په ډیره پیمانه لري غورځول کیږي چې په حقیقت کې موږ ډیر مغذي مواد لري غورځو.
خغله بلینی وای دغه مشکل حل د دغه کثافاتو تصفیه او بیا ځلې استفاده کول یا ریسایکلینګ دی. د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په ملاتړ د او همکار ټیم داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې د چرګانو له کثافاتو مغذي مواد تصفیه کوي او بیا یې خرڅوي.
زموږ کار په حقیقت کې واکامیابی ده، ځکه له یوې خوا د چاپیریال د ککړتیا مخه نیسو او له بلې خوا بزګرو ته د عاید یو نوی سرچینه جوړوو.
د چرګانو کثافات په مایع موادو بدلوي او له هغه وروسته د ټانکیو ته پمپ کوي. وروسته اسید او کاربن دای اکساید زیاتوي چې له اوبو څخه مغذي مواد جلا کړي او له هغه وروسته پاتې شونی کلک مواد ورڅخه جلا کوي چې دغه شان ښکاري.
له هغه وروسته په دغه اوبو هوا تیرو او یو څه بیخ ورزیاتو او د پی ایچ متر تیل وهو. کله چې پی ایچ نه هوته ورسید کول شو د استروایډ په نامه جامد مالیکول ورڅخه ترلاسه کړو.
استروایت په قراری سره حل کیدونکې سره د چي بسګری خرڅ ولې شي او پاتیشونی جامد مواد کاربن لري چې بسګری په خپل کروندو کې پاشل شي چې له خاور سره مرسته کوي مغذي مواد او اوبه جذب کړي. د دغه کار نتیجه د ټولو لپاره ګټه ده، د بسګرو، مشتریانو او د چاپیریال لپاره.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر میخواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما در جریان نشر برنامه میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.
آج ویو 360 میں عمران خان ایک بار پھر گرفتار، ملک میں سیاسی انتشار اور بدامنی کی صورتحال، حکومت کو امید ہے کہ جمہوری عمل جاری رہے گا، اور امریکی ایوانوں میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ وی او اے واشنگٹن سے میں ہوں محمد عاطف، ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت 2 ہفتوں کے لیے منظور کر لی ہے، اور عدالت نے کسی بھی نئے مقدمے میں عمران خان کو 17 مئی تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کی۔ بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت عارف شامل ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر دلائل سن کر ضمانت منظوری یا خارج کرنے کا فیصلہ دیں گے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد پورے ملک میں پی ٹی آئی کے حامیوں نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس میں ملکی اور ملٹری املاک پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ جمعے کو وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے الزام لگایا کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، عدلیہ عمران خان کو بچانے کے لیے آہنی دیوار بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم کو پروٹوکول کے ساتھ سپریم کورٹ بلایا گیا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کے دیگر مرکزی قائدین کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سیاسی مذاکرات کے ذریعے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کر پائیں گی؟ ان سب معاملات پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے بہت سے مہمان، جن میں اویس توحید شامل ہیں، معروف تجزیہ کار اور مصنف شجاع نواز شامل ہیں، لیکن پہلے ہم بات کریں گے جناب شائق عثمانی صاحب سے، جو کہ قانونی ماہر ہیں، اور ان سے آج جو کاروائی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے جو عدلیہ کے کردار پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا حکومت ایک طرح سے ایک جواز تلاش کر رہی ہے؟ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے آج عدالت نے کہا کہ یہ درست نہیں تھی، آپ کی رائے میں کیا یہ ٹھیک ہے؟
جی، جو گرفتاری ہوئی تھی ان کی پہلے دن وہ غلط تھی، چونکہ جب کوئی آدمی، کوئی اکیوز کورٹ میں آ جاتا ہے تو وہ اب کورٹ کی مرضی پہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کورٹ کے رجسٹرار سے پرمیشن نہ لی جائے، ورنہ ایسا ہونے لگے پھر پولیس جو ہے وہ ہمیشہ کورٹ میں جا کے لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گی۔ تو یہ تو جو اریسٹ ہوا تھا پہلے دن وہ غلط اریسٹ ہوا تھا، اور اس کو صحیح سپریم کورٹ نے اس کو صحیح کیا کہ اس کو صحیح کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ غلط اریسٹ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کیس گیا تو وہاں پہ جو ایٹیٹیوڈ تھا سپریم کورٹ کا، وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ وہ کچھ ٹلٹ کر رہے تھے عمران خان کے فیور میں۔
یعنی یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہنا، کہا جانا گڈ ٹو سی یو واز ناٹ دا رائٹ جیسچر، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسچر کچھ ٹھیک نہیں لگا؟
جی جی بالکل، چونکہ جوڈیشری کا یہ پرنسپل ہے کہ جب کوئی جج کے سامنے کوئی آتا ہے اور وہ اس کو جانتا بھی ہو، سارے اس کے متعلق پوری طریقے سے واقف ہو، پھر بھی وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے ایز اے پلینٹف اور ایز اے ڈیفینڈنٹ اور این اکیوزڈ، وہ کبھی اس کا پرسنل لیول پر کبھی بھی نہیں آتا، نہ فیملیئرٹی دکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو بیسک پرنسپل ہے وہ برٹش سسٹم جو ہمارے یہاں فالو ہوتا ہے، کامن لا سسٹم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ یعنی اگر وہ ایسی کوئی فیملیئرٹی دکھاتے ہیں جو ان کے سامنے پیش ہو رہا ہو، تو جو دوسری سائڈ ہے اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ جج فیئر نہیں ہے اور یہ شاید یہ پارشلٹی دکھا رہا ہے ان کی طرف۔
یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت جو حکومت کی، آج ہم نے کابینہ کے اجلاس کے بعد جو خبریں اطلاعات آئی ہیں، اس میں جس طرح سے انہوں نے تنقید کی ہے اعلیٰ عدلیہ پر کہ وہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کو، اور اب تو بہت کھل کے یہ بات کی جا رہی ہے، اور ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی مقدمات اتنے کمزور ہیں کہ عدلیہ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی، جب جب یہ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر بیل ہی دی جانی تھی. تو آپ کے خیال میں اس پورے گیم میں اور اس پورے سناریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی مقدمات اتنے کمزور ہیں کہ عدلیہ اس طرح ان کو پرسو نہیں کر پاتی اور ان پر ضمانتیں دے دیتی ہے، یا حکومت جو الزامات لگا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی حقائق ہیں؟
دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ان کے خلاف بہت سے کیسز فائل ہو گئے ہیں، چونکہ پولیٹیکل وار چل رہی ہے نا یہاں پر، تو اس وار فیئر میں دونوں سائڈ اپنی طرف سے سب کچھ کرتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی اپنی طرف سے کیسز بلا وجہ بہت سے کیسز فائل کر دیے ان کے خلاف، کوئی 100-150. نیچرلی وہ ہر کیس میں جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دوسری سائڈ سے. لیکن جو چیز جو تشویشناک ہے وہ جو جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا گیا کورٹ کے اندر، وہ یقیناً ایسی ہے جس پہ شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور
کوئکلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ عدلیہ کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عدلیہ کی ساکھ کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس پر؟
دیکھیے، اس سے میں بتا رہا ہوں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور شبہات پیدا ہوں گے جیسے لگ رہا ہے آپ کو، ہر طرف سے جو وہاں موجود نہیں تھا وہ بھی سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو جوڈیشری کا جو اپنا اسٹیٹس ہے اس پہ کافی افیکٹ آئے گا جو کچھ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کریکٹیو میجر کی ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ کو اس چیز کی نوٹس دینی چاہیے اور اس کو جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صحیح کرنی.
بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں مجھے شجاع نواز صاحب، اور یہاں اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب، اور اس گفتگو کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں. پہلے میں جانا چاہوں گا شجاع نواز صاحب کے پاس، اویس آپ کی اجازت سے. شجاع صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستانی سیاست دانوں کا خود کریٹ کیا گیا بھنور ہے جس میں پاکستان پھنستا جا رہا ہے، اور اس میں آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیسے ابھی بھی ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور کیسے سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرنے کے بجائے ایسی ہی طاقتوں سے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟
بہت شکریہ عاطف. میرے نزدیک عثمانی صاحب نے بہت درست رائے کا اظہار کیا، لیکن ایک بات پہ میں شاید ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں، وہ یہ کہ جو فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ میں وہ صحیح تھا، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اس طریقے میں انہوں نے عمران خان کا استقبال کیا وہ شاید غلط ہو، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آئینی طور پہ فیصلہ جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اب کیا وجہ ہے کہ یہ چارج اور یہ اریسٹ ہوا، یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد یہ ایکشن لیا گیا، جبکہ پولیس کے بجائے رینجرز جو کہ ایک ملٹری انسٹیٹیوشن ہے اس کے عملے کو استعمال کیا گیا. تو شاید یہ کنیکشن ہو کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اریسٹ کرنے کا انہیں قانون کا نہیں پتہ تھا، یہ میں ذرا واضح کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس آرٹیکل میں آپ نے جس کا ذکر کیا، اس میں ایک اور بات یہ بھی کہی تھی کہ جو فیصلے ہوئے ہیں الیکشن کے بارے میں یا پوسٹ پون کرنے کے بارے میں، یہ ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان ملٹری کا ضرور ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس حکومت کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے پاؤں جما لے اور یہ دکھا سکے کہ کیا کارکردگی ہے ان کے ہاتھ میں، اور معیشت کو کس طرح بہتر کر سکے. لیکن ابھی تک تو یہ تمام فیلئر ہی نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ 150 کیس عمران خان کے خلاف ہے، 3500 سے زیادہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو جو پولیٹیکل ایکویشن ہے اس کو کافی امبیلنس کر دیا گیا ہے. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے چاہیے تھے 90 دن کے اندر, وہ نہیں ہو رہے. فوج نے انکار کر دیا سیکیورٹی دینے سے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اکتوبر کی الیکشن فوج بھی چاہتی ہے اور یہ حکومت بھی چاہتی ہے, لیکن جو معیشت کی حالت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی ذاتی پاپولیرٹی اور اس کی پارٹی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھے گی.
شجاع صاحب, ہم معیشت پہ بھی واپس آئیں گے اور باقی اس سے ریلیٹڈ اور معاملات پہ بھی واپس آئیں گے. آئی وانٹ ٹو برنگ ان اویس توحید. اویس, شجاع صاحب نے جیسے کہا ہے کہ فوکس اکانومی نہیں ہے, فوکس سٹیبلٹی ان کو نظر نہیں آ رہا, اور اس کی کچھ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جس طرح سے پچھلے چند دنوں میں چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں, جیسے آج ہی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو کہ 20th grade کے آفیسر ہیں ان کو ڈی جی نیب کابینہ کے میٹنگ کے بعد تعینات کر دیا گیا ہے. یعنی حکومت جو ہے وہ نیب کی کارکردگی سے خوش نہیں تھی اور انہوں نے ڈی جی نیب کو ایک دم سے تبدیل کر دیا. اور اسی طرح اگر ہم باقی معاملات جیسے لیڈرشپ کی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے, شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا, ملائکہ بخاری کو گرفتار کر لیا گیا, یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا گیا اور دیگر جو پی ٹی آئی کے بڑے رہنما تھے ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہو رہی ہیں کہ حکومت ایک طرف سے تو اس کو عدالتوں سے ایسے فیصلوں کا سامنا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی, فیوریٹزم دکھا رہی ہیں, اور دوسری طرف حکومت کی اپنی ترجیح جو نظر آ رہی ہے پچھلے چند دنوں سے وہ معیشت کے بجائے جو پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرموئل ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے؟
شکریہ عاطف. دیکھیے, یہ ساری آپٹکس ہیں اور گرفتاریاں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور کے اندر اسی طرح شریف خاندان یا پھر نون لیگ کے رہنما گرفتار ہو رہے تھے, پیپلز پارٹی کے رہنما گرفتار ہو رہے تھے. صحیح تھی گرفتاری, غلط تھی, جسٹیفائڈ تھی, انجسٹیفائڈ تھی, دیٹ از بیسائڈ دا پوائنٹ. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا, اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ جو نیب کا ایک سیاسی کردار رہا ہے, ہتھیار رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ساری جو آپٹکس ہے کہ یہ چھوٹا یہ ہو رہا ہے, تبادلہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا سیاسی نقشے پر آنا, 2014 کے اندر دھرنا دینا, کس طریقے سے اس کے پس منظر میں سب واقف ہیں, ہمارے ناظرین بھی اور آپ ہم سب بھی, اور اس کے بعد 2018 کے اندر ایک پرسیپشن یہ بنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ یا ان کی بیساکھیوں پہ عمران خان صاحب آئے ہیں. یہ تو نئی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ریئلائز کیا ہے کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے جب سے ان کی حکومت کی رخصتی ہوئی ہے, اور وہ اس طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ہسٹری کہ وہ اپنے کاندھے سے وہ بوجھ اتارنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ بوجھ اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہے تھے کہ نہیں, اب میں آپ کو جو میری شیلڈ ہے وہ یہ عوام کی سپورٹ ہے, جو یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ جو بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب ایک نئے عمران خان صاحب کا جنم لے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی فالوئنگ ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ سیاسی جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے عاطف کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا کاٹا بن چکے ہیں جو نہ اسٹیبلشمنٹ سے, نہ پاکستان کی روایتی سیاسی نظام کے لیے, نہ ریاستی نظام کے لیے نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے. تو ایک
ویسا بڑی مشکل جگہ پہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے ورکرز, ان کے سپورٹرز سبھی کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے, ایک ریڈ لائن عبور ہوئی. ساتھ ہی ایک اور ایسی بڑی ریڈ لائن عبور ہو گئی جس ریڈ لائن کے بارے میں کبھی پاکستانی سوچتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا, اور وہ تھا ملٹری کے خلاف سڑکوں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کا یا ان کے سپورٹرز کا احتجاج اور اس کی املاک پر حملے. ہم نے اسی بارے میں کچھ تجزیہ کاروں سے بات کی ہے, ان کے کیا کامنٹس ہیں اس بارے میں, یہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں.
یہ جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے, خطرناک اس حوالے سے
کہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ 75 سال میں کسی نے آج تک یہ ریڈ لائن کراس نہیں کی، کسی نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے عسکری ٹاور نہیں جلایا، یہاں بڑے بڑے قوم پرست بڑے بڑے غدار کے لیبل والے رہے ہیں لیکن کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ تو ان کی طرف سے یہ جو وارننگ دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلح افواج اور تحریک انصاف کے درمیان ایک ڈائریکٹ جنگ چھڑ گئی ہے اور ڈائریکٹ تصادم ہے، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔
پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے تو اس قسم کی کاروائی کا کبھی کوئی ہم نے اس کے قریب قریب چیز بھی نہیں دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ نواز شریف صاحب نے زبانی الزامات لگائے تھے، لیکن اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور یہ بات واضح تھی کہ وہ ہٹانے والی تو عدالت تھی لیکن اس کے پیچھے فوج موجود تھی، لیکن اس موقع پہ بھی فوج کے خلاف کوئی اس قسم کا رد عمل یا اس کے قریب قریب بھی نہ آیا۔
قدس گئے تو بہت دنوں سے ان کا جو یہ تھا کریکٹر وہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس کلیش میں آرمی پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ پہلی دفعہ مجھے نظر آتی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے آرمی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور آرمی ویسے بھی پولیٹیکلی جو ہے انوالو رہی ہے لیکن ڈائریکٹ کلیش ود دا پیپل ابھی تک کبھی ہوا نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ جو صورتحال ابھی نظر آتی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ دی سچویشن از کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول۔
اداروں کی ریڈ لائن نہیں ہوتی، نہ پی ٹی آئی نہ عمران خان نے اداروں پہ تنقید کی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک شخص کسی ادارے کا کوئی غلط کام کرے اور ایک اسیسینیشن پلاٹ میں الیج ہو کے اس کا حصہ تھا تو وہ بھی نہ، اور ایک فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی درج نہ ہو سکے، تو یہ ایک شخص کو پہ تنقید کرنا، ادارے پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا۔
یہ ریڈ لائن تو انہوں نے کراس کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ فوج کی طاقت تو اسی طرح موجود ہے، اس طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ اب اس کا براہ راست فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہوگا، کیونکہ ظاہر انہیں کوئی سیاسی ایلیمنٹ تو اپنے ساتھ رکھنے ہیں فوج میں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔
ماضی میں اس قسم کے سے ایک بہت ہی کم حالات میں فوج کے انٹرونشن ہوئی تھی، لیکن ابھی جو ہے آرمی کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کنٹرول کر سکے، لیکن اگر فرض کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ان حالات میں پھر آرمی کا رول بڑھتا چلا جائے گا۔
میرا یہ خیال ہے کہ اس سے الیکشن بھی دور ہونے کا امکان ہے، اس سے الیکشن میں تاخیر ہونے کا بھی امکان ہے، اس میں ایمرجنسی کا بھی امکان ہے، اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ وائلنس ہوتی رہی اور نہ رک سکی تو مارشل لا کا بھی امکان ہے۔
اب جو ہے میرے خیال یہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ خالی گورنمنٹ پھر جو ہے زیادہ تر پھر آرمی کی طرف دیکھے گی، پھر وہی ایک ویشیس سائیکل جو ہم دیکھتے رہے ملک کے اندر وہی چیز واپس آتی ہے۔
جی، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جن تجزیہ کاروں سے ہم نے بات کی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات اگر اسی جگہ پر چلتے رہے تو امکان ہے کہ الیکشن مزید ڈیلے ہو جائیں گے، اور سہیل وڑائل صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ مارشل لا کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ویس اس وقت جو سچویشن ہے اور جس طرح سے ہم نے ابھی دیکھا کہ کابینہ میں جس قسم کی بات کی گئی، اور ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت وفاقی کی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی صورتحال کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی کابینہ کے اجلاس میں۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حکومت کے اس وقت جو اقدامات ہیں، ان کو حکومت کس طرح سے پلان کر رہی ہے چیزوں کو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے؟
حکومت کے پاس تو آپشنز بہت کم ہے نا، حکومت تو بہت کمزور ہے، شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم کا وہ پرسونا جو نظر آ رہا تھا وہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب برملا اس کا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، مریم صاحبہ جو ہے ماضی کے اندر اپنا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، جیسے ہی پیٹرول کی پرائز بڑھی انہوں نے کہا یہ ان کا فیصلہ ہے اور ہمارا لینا دینا اس سے کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سوچ کا فرق تو ضرور ہے، اور آج جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ورچوئل پہ موجود تھے، وہی بات ہے نا کہ ہر پارٹی کے اندر، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخصیت رکھی ہوئی ہے کہ جی ریڈ لائن یہ ہے ہماری، یہ جمہوری کلچر تو نہیں ہے، تو یہ جب تک پنپے گا نہیں اس وقت تک ظاہر بات ہے جمہوری نظام بھی اور یا جو آپ اقتدار کا منبع ہوتا ہے پارلیمان، وہ بھی مضبوط نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو وہ الگ رکھتے ہیں اس وقت بحث کے اندر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، جو نواز شریف صاحب آج ورچوئل پہ ان کی وہ موجودگی تھی اس کے اندر یہ انہوں نے کہا بقول جو وہاں پہ موجود تھے لوگ یا ذرائع جو کہہ رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کرائیں، آپ نہیں مانے. آپ نے کہا نہیں، پرفارمنس کریں گے، آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے، اس کے بعد معیشت کو جو ہے ایک ڈگر پہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد جائیں گے، ورنہ تو پھر ہمیں ایک پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. تو یہ ساری باتیں ہوئی اور ایمرجنسی کی ایک سوچ موجود ہے، اور ایمرجنسی کی سوچ آج تو یہ بھی ہوا ہے اور اس سے ماضی کے اندر بھی عاطف کے یہ بات بھی ہوئی ہے کابینہ کے اندر. پھر آپ ایسا کریں کہ کابینہ کے وزراء اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے استعفیٰ دے دیں سپریم کورٹ کے اندر، اس حد تک آمنے سامنے کہ جی آپ چلائیے حکومت کا جو کردار ہے وہ آپ نبھائیے. تو یہ جو ایمرجنسی کی بات ہے کوئی ٹھوس بات موجود نہیں ہے، ایک سوچ موجود ہے. اور آرٹیکل 232 کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل آپ کو چیلنجز ایسے سامنے ہو جس میں آپ متعمل نہیں ہو سکتے ہوں اس سارے سے، لیکن اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو سپریس کرنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ میرے جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. تو سوچ جو ہے وہ ضرور موجود ہے، لیکن اس طرح کا کوئی ٹھوس
اور کیا ایسا کرنا ملک کے مفاد میں ہوگا یا نہیں، یہ بات بھی ہم کریں گے آگے چل کے شجاع نواز صاحب سے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ، ایک امریکی کانگریس پرسن اور سینیٹر کا بائٹ جن سے ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے بات کی. لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ امریکی انتظامیہ کا موقف نہیں ہے، اور یہاں امریکی کانگریس اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے بارے میں اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہاں رکن ہیں، ممبرز ہیں امریکہ میں، وہ بہت ہی ایکٹیو ہیں.
The fact though it's very disturbing to see the arrest.
سابق وزیر اعظم کی گرفتاری دیکھنا بہت پریشان کن ہے، اور پھر بدامنی اور شہری آبادی پر اس کا اثر نمایاں ہے. میرے حلقے میں جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں، جن میں کیلیفورنیا کے پاکستانی اور دوسرے لوگ ہیں جن کے خاندان اور دوست ہیں، اور مجھے فون کالز موصول ہو رہی ہیں. کانگریس مین شرمن اور میں کانگریس اور پاکستانی کمیونٹی کے اراکین کے ایک گروپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ رد عمل کو دیکھ سکیں. ہم نے یقینی طور پر وائٹ ہاؤس اور انتظامیہ کو بتایا ہے. میرے خیال میں کوئی ایک بین الاقوامی ادارہ ہونا چاہیے جو مل کر کسی سطح پر تحفظ فراہم کرے تاکہ انتخابات واضح طور پر قابل اعتبار ہوں. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی تاریخ کو بدعنوانی کا چیلنج درپیش رہا ہے، اور یہ وہاں ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے.
یہ یقینی طور پر میرے لیے تشویش کا باعث ہے. پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، اور جوہری ہتھیار رکھنے والے کسی بھی ملک میں عدم استحکام ہونا خاص طور پر پریشان کن ہے. میرے خیال میں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ خطے میں ایسے حالات چاہتے ہیں جہاں ہندوستان سمیت دوسرے علاقائی اتحادیوں کو لگے کہ پاکستان ایک اچھے مقام پر ہے، ایک مستحکم جگہ پر ہے، کیونکہ بنیادی طور پر عدم استحکام تنازع کی جانب لے جاتا ہے. تو میں اس لیے شان ہوں، اور ہم یقینی طور پر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور امید ہے کہ یہ معاملہ خود حل ہو جائے گا.
شجاع صاحب 30 seconds. امریکہ، چائنا اور گلف کنٹریز جو پاکستان کے کریڈیٹرز ہیں اس وقت، معیشت اور سیاسی عدم استحکام پر آپ کے خیال میں کیا سوچ رہے ہیں؟
وہ یہی سوچ رہے ہیں جو کہ تمام لوگ پاکستان کے اندر سوچ رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں، کہ پاکستان کی حکومت کا کچھ کنٹرول نہیں ہے معیشت پہ، اور اب ریمیٹنسز بھی جو ہیں ایک تہائی کم ہوئی ہیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات جو یہ ہے کہ عمران خان نے اب اپنی اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف نہیں، بلکہ فوکس کی ہے ایک شخص پہ، جنرل عاصم منیر پہ، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی بازی چلے گی کیا، وہ فوج میں ڈسکارڈ پیدا کر سکتے ہیں اور چینج لا سکتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں.
رائٹ، بہت شکریہ شجاع نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ اویس. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اب تک لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.
We'll be right back.